دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه اجملاند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمرخ په نوم باندې لومړني پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. خبرونه به درته فریده هود سیفی وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازری او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د اسنادو او وسایلو د انتقال دوهم پړاو پیل شو. نه کسان د پاکستان د سند ایالت کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې وژل شوي او لسګونه تنه په هسپانیا کې له پټلۍ څخه د وچټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې وژل شوي او سکم یو نیم سل نور ټپیان دي. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازری او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمرخ په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې دا د افغانستان د ملي اردو لومړنی تر ټولو پراخ عملیات وبلل.
دا عملیات د افغانستان د ملي اردو لومړنی ستر عملیات دي چې تقریبا څلور ځمکني کنډک او دوه هوایي ټولۍ پکې ونډې لري. په دې عملیاتو کې موږ له خپلو ځمکنیو او خاصو ځواکونو کار اخیستی دی او ملي پولیس هم راسره همکاري لري.
دا عملیات وروسته لاغې پیل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم د ازری او حصارک ولسوالیو پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. په دې اړه په روانې خبری مجلې کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د اسنادو او وسایلو د انتقال دوهم پړاو پیل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دویم پړاو کې د نوم لیکنې د امکاناتو لومړنۍ جوپه د حواله لارې څلور ولسوالیو ته ورسول شو. هغه لامان وایي همدا عملیات چې موږ یې هر ورځ د غوښونو له موجودیت سره سره ترسره کوو او لوی لارې خلاصې پرېږدو، یو هدف یې دا دی چې د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره لارې هواره کړو. په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د نوم لیکنې پروسه پیل شوې او چارواکي وایي چې غواړي څلور میلیونو خلکو ته نوي کارتونه ورکړي. او د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د هوان یوه مرمۍ په یو کور لګېدلې او وتنه یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ سرپرست سمونوال عبدالقادر نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د مرمۍ تېره شپه له افغان ځواکونو سره په یوې نښتې کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ویشتل شوې ده. د ښاغلي قادر په خبره په دې پیښه کې درې نجونې او څلور هلکان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا دا خبره رد کړي چې دغه مرمۍ د دوی لخوا وشتل شوې ده. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي سخت ټپي کړي او د هغه ساتونکو او موټر چلوونکو وژلې دي. ګلولي خان د سرحدي پولیسو د قومندان مرستیال دی. د سیمه ییز روغتون یو چارواکي ویلي ګلولي خان چې په درې ګولۍ یو لګیدلې روغتیايي وضعیت ډیر نازک دی. سمدستي چا د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو داسې شک شته چې پاکستانی طالبانو به پکې لاس لرلی وي. اخوا پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه نهه کسه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو کسانو د سند ایالت په سکر خار کې ډله ییزه حمله وکړه. په وژل شو او ټپیانو کې پنځه حمله کوونکي څلور پولیس او د استخباراتو چارواکي شامل دي. په سکر کې د پولیسو یو عالی رتبه افسر مسعود بنګخ ازادي رادیو ته وویل چې د غبرید څلور ترورستانو کړي چې ټول وژل شوی دي. برید پرون ماخام تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روان وو. ویل کېږي چې لسګونه تنه په پیښه کې ټپیان شوي دي. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راخوی د اورګاډي په پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره درې ورځې ماتم اعلان کړ. اسپانوي چارواکي وایي لکتر لګه اته او یاتنه له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې وژل شوی او سباندي یو سلو څلويختنه نور ټپیان دي. د اسپانیا صدر اعظم نن د پیښې سیمه وکتله او قربانیان یې په روغتون کې ولیدل. د اسپانیا دولتي تلویزیون د پیښې ویډیوي تصویرونه وښودل. د پیښې یو عیني شاهد وویل دی وایي ما د یوې چاودنې غږ واورید او کله چې زه ورسېدم نو د اورګاډي یوه ډبه رابېله شوې او د سړک د پاسه پرته وه. ټول ګاونډیان د باندې راوتلي وو او موږ ویریدو، ځکه د اطفایې یو کارکوونکي وویل چې ممکنه ده دا ډبه وچوي، نو ځکه موږ په شا شو. د خشوه چې موږ له دې ځایه بېرته لاړو، د اورګاډي له مدرید څخه الفیرور ښار ته روان وو. دا ازادي راډیو ده. په هند کې وی محکمه د ډلیز جنسي تجاوز او وژنې د وی قضیه په اړه لمړنۍ فیصله د اگست 15 ته وزندوله چې په هند کې د خلکو غوسه راپرولې او د سختو اعتراضونو سبب شوې و. د قربانی شوی میرمن کورنۍ غوښتنه کړې چې د تیر کال د دسمبر په 14 د 15 نورو نیول شوو سړیو په شمول دی په دې پیښه کې د ښکېلو تنکیو ځوانانو سره لکه د لویانو په شان دریز غوره شي. تورن کسان ټول په قتل، جنسي تجاوز، تښتونې، غلا او توتې تورن دي. که چېرته پر دوی جرم ثابت شي نو د همدې وخت په شمول چې په زندان کې تیر کړی تنکی ځوانان به تر 3 کلونو پورې دارالتعدیب کې تیروي، او که چېرته په دې پیښې کې پر لویانو باندې جرم ثابت شي نو بیا کېدای شي چې د مرګ سزا ورکړی شي. او د چین د دولتي تلویزیون ویاند نن وویل چې د جنوب لویدیځ ښار چونګکیونګ پخوانی ښاروال بوژالی د رشوت، فساد او له قدرت څخه د ګټې اخیستنې له امله تر تعقیب لاندې دی. دا چې چینایي پخوانی والی له یو کال راهیسې چې د هغه پر ضد د تورونو یادونه کېږي د خلکو له نظره لرې دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. د دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نوم یې لومړني ستر پوځي عملیات پیل کړي چې تر ډیره د ازرې او حصارک په ولسوالیو کې متمرکز دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په کونړ، غزنی او زابل کې په روانو امنیتي پیښو په جلا جلا رپورټونو کې خبر کړو.
دوی موږ ته ډېر ته رسید نه دی راکړی چې دا شیان آیا دوی ته رسېدلي یا په بازار کې خرڅ شوي دي، نو لهذا موږ ته دا تصمیم ونیو چې دا خلک باید جریمه شي.
دا مالیه وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت دی چې وایي ایصاف نه مالیه نه غواړي، بلکې دا یو ډول د یو لړ غیر قانوني کړنو له کبله یې پر جرمانه لګولې ده. په دې اړه به درته بشپړ رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له افغانستان سره تماسونو ته دوام ورکوي، او دواړه خواوې هڅه کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر امکانات برابر شي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سیمرغ په نوم یې لومړني ستر پوځي عملیات پیل کړي چې تر ډیره د ازرې او حصارک په ولسوالیو کې متمرکز دي. د دې وزارت چارواکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې طالبانو غوښتل په ازرې او حصارک ولسوالیو کې اډې جوړ کړي او پر نورو سیمو حمله وکړي. نور جزئیات له کابل د نسیم شفاق په رپورټ کې.
دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله تر څو د لوګر د ازرې ولسوالۍ له سیمه ییزو چارواکو سره د جوړجاړي پر اساس د ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل طالبانو غوښتل چې د لوګر ازرې ولسوالۍ په خپل مرکز بدل کړي او پر نورو سیمو د حملو پلانونه په همدې ولسوالۍ کې جوړ کړي. جنرال عظیمی سرګنده کړه که څه هم طالبانو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشول. دی وایي طالبانو پر نورو سیمو د لویو حملو د پلانونو د جوړولو لپاره په دې ولسوالۍ کې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. دا ولسوالۍ نورې سیمې ډېرې اغېزمنې کوي او هغوی هم د اهمیت په پام په ازره کې ډېر سره راټول شوي وو او لارې یې بندې کړې وې. د دوی پلان دا و چې په یوه ډول له سیمه ییزو چارواکو سره هم سازش وکړي خو کوم جوړجاړی رامنځته نه شو. جنرال عظیمی وویل چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله چې له ازرې او حصارک ولسوالیو څخه کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیا او ځینې نورې سیمې هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د لوګر او ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم څه موده مخکې وویل چې د ازرې او حصارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې دي. د دې خبر له خپرېدو وروسته د حصارک او ازرې د ولسوالیو په اړه حتی د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم بحثونه وشول او امنیتي چارواکو ته دنده وسپارل شوه چې دې ستونزې ته جدي رسیدګي وکړي. په عین حال کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې د لوګر په ازرې او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې د اسد له لومړۍ نیټې راهیسې د سیمرغ په نوم د افغان ځواکونو پوځي عملیات هم پیل شوي.
چهار کندکی که واقعا برای اولین بار
دی وایي څلور کندکه چې د لومړي ځل لپاره په دې لویو عملیاتو کې ونډه اخلي او د هوایي ځواک دوه ټولې هم ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې شامل دي. د عملیات مو له بشپړې سیړنې وروسته پیل کړل او تر ننه پورې په بریالي توګه روان دي. زموږ ځواکونه په سیمو کې ځای پر ځای شوي او دا مهمه ده چې د دښمنانو پلانونه شنډ کړو. د لوګر ازره او د ننګرهار حصارک څنګ په څنګ پرتی ولسوالۍ دي. د دې سیمو اوسیدونکو څمه د مخ کې وویل چې د ولسوالۍ ته ټولې غزیدلې لارې د طالبانو لخوا تړل شوي او دوی د خوراکي موادو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د درینیمو او سلور سو په شمیر کې وسلوال طالبان په دې ولسوالیو کې راټول شوي، خو وایي چې افغان ځواکونه د سیمرخ د عملیاتو پر مهال لا تر اوسه له جدي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی. د سابل چارواکي وایي چې دوه سنه سیمهیز پولیس لومړی مسموم شوی او بیا وروسته یو ناڅرګند ځای ته تختول شوی. دوی وایي په دې سربیره په سیمه کې د طالبانو یو وتلی قومندان هم وژل شوی دی. له سیمې نور تفصیل د سید شاه سقیم په ریپورت کې اورو.
د زابل سیمهیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو دوه سنه سیمهیز پولیس تر مسمومولو وروسته تختول دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخیروغ لیونی وایي د دغه ولسوالۍ د کلا په سیمه کې د سیمهیزو پولیسو یو نوی پوست جوړه کړې وه چې پولیس ورڅخه د پن شنبې په شپه تختول شوی دی. دی وایي داسې شک لري چې د پوستې دوه دریو پولیسو بل طالبانو سره لار یې وکړې وي او پاتې ملګري یې تر مسمومولو وروسته هغوی ته سپارلې دي. د روغ لیونی په خبره په سیمه کې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه څوک په لاس نه دی ورغلي.
دغه دولس کسان چې پولیسو نه وي جاب شوی، هله نویو پولیسو هلته نویو پوسته جاب شوی دی. دوی نه چې دوه درې کسه طالبان سره اړیکې ټینګ کړی دی، نو دوی په سوم کړی بیا طالبان تسلیم شوی دی. دوی سره یو موټرسایکل څلور میله پنځه میله کلاشنکوف پیکا وړی دی.
دوی زیاتوي چې سرتیرو په دې سربیره په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي، چې پکې د لطف الله په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان او د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو وسلې او موټرسایکلونه سرتیرو ته ورپاتې شوي دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي.
له سید شاه سقیم سره پاتې کیږو. د غزنی سیمه ییزو چارواکي وایي دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې بیا په یو جومات کې چاودنه شوې چې له امله یې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي طالبانو په جومات کې ماینونه جوړول چې خپل ماین پرې چاودلی دی. سید شاه سقیم په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د اندړو ولسوالۍ په جوی چار کلی کې په یو جومات کې شوې ده. چارواکي وایي څو تنه طالب وسلوال په جومات کې د ماینونو په جوړولو اخته وو چې په دغه وخت کې یو ماین چاودېدلی او پنځه تنه وسلوال یې وژلې دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي په وژلو شویو کسانو کې درې تنه بهرنیان او دوه یې افغانان دي. دوی وایي د چاودنې له امله جومات او ورڅېرمه کورونو ته هم زیان رسېدلی، خو عام وګړو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د طالبانو د جوی چار په کلي کې د جومات له څنګه ماینونه سره جوړول او هغه ماینونه پرې ورچاودلی دي. سپاره کې خارجي طالبان هم دي، پنځه نفره طالبان په شمول دي او د جومات شیشې او کړکینې ماتې کړې دي. ماینو له زوره چې
طالبان د پیښې په اړه ناخبري ښیي. په تېره څه موده کې د اندړو ولسوالۍ په جوماتونو کې دا درېیمه چاودنه ده چې کېږي. څو اونۍ وړاندې د دغې ولسوالۍ په عالیجان کلي کې په یوه جومات کې غبرګو چاودنو شلو تنو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې وه. تر هغه وروسته د شلګر په لغړو کلي کې یو جومات په بمونو والوځول شو چې پکې دوه سپینې ږیرې ټپیان شوي وو او خلکو یې په غبرګون کې د طالبانو پر ضد مظاهرې وکړې.
په کونړ کې بیا امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د جګړې په ترڅ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روحلان وري له سیمې نور جزئیات راکوي.
د کونړ امنی قومندانۍ مسؤلین وایي د وټپور او ماڼوګي ولسوالیو کې د دوه جلا پیښو په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی، د یو پولیس په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. د کونړ امنی قومندانۍ سرپرست سمونوال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یوه بجه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ اړوند کرمول په امنیتي پوسته برید کړی چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو نفر زمونږ شهید شوی دی، یو نفر هم سطحي زخمي دی. په مقابل کې د مخالفینو یو جسد هلته پاتې دی چې د خپل هغه تجهیزاتو سره دی، او دوه نفره نور هم له منځه تللي دي، مګر لټه روانه ده چې تر څو د هغوی جسدونه پیدا شي. او یو څه کسان مشکوک هم نیول شوي دي چې د هغو نه وخت پوښتنې کېږي، او زخمي یو نفر زخمي شته.
سمونوال عبدالقادر وایي یو تن وژل شوی طالب د وټپور روغتیایي مرکز کې څوکیدار و چې تېره شپه دولتي ځواکونو سره په جګړه کې له منځه تللی. راغلی دی. خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو دولتي کارکوونکی طالبانو سره په ملګرتیا کې امنیتي ځواکونه وژلی، بلکې له دې وړاندې هم ګڼ دولتي مامورین د شپې پر مهال طالبانو سره یو ځای په جګړو کې د برخې اخیستلو پر مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه وایي تېره ورځ د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل کې هم د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوي او د طالبانو لخوا د هوان را توغول شوي مرمۍ د هستوګنې په کور لګېدلې چې له امله یې اووه تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
دوه بجې د کنډګل په بیز باندې د طالبانو لخوا د ثقیله سلام انداختونه شوي دي چې په نتیجه کې اووه تنه چې په هغه کې ټول ماشومان دي او کس دوه به پکې شاید پنځه دېرش کال نور ټول ماشومان دي چې درې جنکۍ او څلور تنه هلکان دي دا زخمیان شوي دي، مګر هم د طالبانو د انداخت په نتیجه کې زخمیان شوي دي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل په کنډګل کې دوی هوانونه نه توغولي او ولسي وګړي د دولتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد د وټپور ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د مالی وزارت وایي دوی د اصاف ځواکونو له اکمالاتو څخه د محصول او مالیې په نوم هیڅ پیسې نه اخلي، خو د سرغړونو له امله یې اویا میلیونه ډالر جرمانه کړې دي. د دې وزارت چارواکي وایي په اصاف یې دغه جرمانه د دې لپاره وضع کړې چې قراردادیانو یا افغانستان ته اویا زره موټره مواد را داخل کړي، خو د برخلیک په اړه یې حکومت تر اوسه نه دی خبر. اسدالله لودین له کابله په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي که چیرې ایساف ځواکونه د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 نیټې دغه جرمانه ورنکړي، نو په ګمرکونو کې به یو ځل بیا اکمالاتي مواد ودرول شي. د دې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي د ایساف قراردادیانو د معافیت په نوم 10000 کانټینر مواد له ګمرکونو راتیر کړي، خو بیرته یې دوی ته راپور نه دی ورکړی. ښاغلی ثابت وایي کله چې دوی په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته د معافیت فورمه ورکړي، نو ایساف مسؤلیت لري چې دغه فورمه ټاپه کړي او بیرته یې دوی ته وسپاري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی نه دي خبر چې دغه 10000 موټر مواد ایساف ته رسیدلي او که قراردادیانو بازار ته وستلي.
کله چې یو موټر داخليږي سرحد نه، هلته دې مونږ ګمرک دی ته یو فرمه ورکوي. دا باید بیا لاړ شي د ایساف قواو مرکز ته، هغوی باید دا ټاپه کړي او رسید مونږ ته راکړي چې دغه اموال دوی ته ورسېدل. مونږ تقریبا څه باندې 10000 دغه سی پی ایک لرو چې هغه معتبر شوي نه دي، یعنی هغه داخل شوي دي دوی په نوم باندې. دوی مونږ ته بیرته رسید نه دی راکړی چې دا شیان آیا دوی ته رسېدلي یا په بازار کې خرڅ شوي دي. نو لهذا مونږ ته دا تصمیم ونیو چې دا خلک باید جریمه شي.
پی یک د مافیات هغه فرمه ده چې په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته ورکول کیږي او له مخې دوی له مالی او محصول څخه مافیږي. د ایساف او افغان حکومت ترمنځ په 2001 میلادي کال کې د ام ټی ای په نوم یو تړون لاسلیک شو چې له مخې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له مالی ورکولو څخه معاف شول. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي غواړي چې افغان حکومت باید د جرمې له اخیستلو هم ډډه وکړي. ښاغلی ثابت وایي چې د همدې سرغړونې له امله 15 میاشتې مخکې افغان حکومت په ګمرکونو کې ناټو اکمالات درولی وو چې بیا بیرته اجازه ورکړل شوه. له ایساف څخه د 10 میلیونه ډالرو د جرمانه اخیستلو پریکړه د افغانستان د وزیرانو شورا هم تایید کړې، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي که افغان حکومت له دې اقدام څخه پشان نشي له دې هیواد سره به مرستې کمې کړي. دغه مسأله مو په کابل کې د ائتلافي ځواکونو له مطبوعاتي دفتر سره شریکه کړه. دې دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې ولیکل چې د ګمرکي ستونزو موضوع به ډېر ژر هواره شي. دې دفتر په خپل برېښنالیک کې ویلي دوی د افغانستان په جنوب کې له یو شمېر ګمرکي ستونزو سره مخ شوي، خو د هواري لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. په عین حال کې د مالی وزارت وایي د امریکایي ځواکونو او ایساف قراردادیان له هغو اکمالاتو څخه هم ناوړه ګټه اخلي چې دغه ځواکونه یې له افغانستان څخه باسي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي مخکې له دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خپل اکمالات وباسي، باید په ګمرکونو کې وکتل شي.
کچیر دې تجهیزات خپل باسي هم هغه یو پروسی سره سم باید وباسي. هغه کې اکثره مونږ ګورو چې سو استفادې کیږي، کچیر یو غټ موټر وځي یا کنټینر وځي، مونږ باید پوسو چې دې کنټینر په منځ خالی ده او که یو بل شی په کې اچول شوی دی. دا خو باید مونږ ته معلومي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا له افغانستان څخه په خپل سر خپل اکمالات باسي او افغان حکومت نه په خبريږي چې د کنټینرو په منځ کې څه دي. کارپوهان وایي د امریکا او نورو بهرنۍ ځواکونو دا ډول ګمرکي سرغړونې به د دې لامل شي چې خلک د دغو ځواکونو په رښتینولۍ باندې بې اعتباره شي. تر اوسه معلومه نه ده چې بهرني ځواکونه به افغان حکومت ته دغه اندازه جرمانه ورکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو اوسنی دریسته په کتو دغه کار ناشونی ښکاري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له افغانستان سره تماسونو ته دوام ورکوي او دواړه خواوې هڅه کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر امکانات برابر شي. د افغانستان حکومت ویلي چې ولسمشر کرزی به هغه وخت پاکستان ته ولاړ شي چې پاکستان د افغانستان یو لړ شرطونه ومني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی نن د افغانستان د شرطونو په اړه بې خبري څرګنده کړه. د هغه د څرګندونو نور جزئیات اسمت څاروان دروري.
پاکستان د پنجشنبه په ورځ وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د مثبتو تماسونو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اعزاز احمد چودری په اونیزه خبری غونډه کې وویل هیواد په مختلفو وختونو کې د افغانستان د تورونو په وړاندې لزغم کار اخیستی دی. د وویل موږ به په راتلونکي کې هم دې ته دوام ورکړو، ځکه چې موږ د افغانستان د مسئلې د سولیز حل په لټه کې یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به پر یوې ایجنډا کار وکړي چې د ټولې سیمې په ګټه ده. اعزاز احمد چودری کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د سفر په اړه وویل دا د دوو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه لومړنۍ خبرې وې. د افغانستان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بلنې یادونه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دې موضوع کار روان دی. ولسمشر کرزی ته د نواز شریف بلن لیک کابل ته د سرتاج عزیز د روسي سفر په لړ کې وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې کرزی په یو لړ شرطونو موافقه کړې چې پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان له شرطونو خبر نه دی.
دی ویزیت اف دی ایڈوایزر ټو افغانستان واز دی فرست های لیول ایکسچینج اف ویزیټس بیټوین دی ټو کانټریز.
د وزیر اعظم د سلاکار افغانستان ته سفر د دوه ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ ډومبه سفر وو. هلته چې کوم ملاقاتونه وشو هغه ډیر په خما هول کې وو. د وزیر اعظم لخوا افغانستان ولسمشر ته د دورې بلنه ورکړې شوې ده، کوم چې هغه ومنله، خو د دغه دورې د پاره لانیټه نه ده ټاکلې شوې او دوه ملکونه په دې کار کوي. بل ما هغه شرطونه نه دي لیدلی کوم چې تاسو یادوي. ما دې لړکی د میډیا رپورټونه لیدلی، خو مونږ هیله لرو چې پاکستان افغانستان به په هغه ایجنډا کار کوي د کوم ګټه چې دواړو ملکونو او سیمې ته رسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې دواړه هیوادونه پر لپسې په دې کار کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر سفر ممکن شي. اعزاز احمد چودری وویل پاکستان له خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او د پاکستان اراده د صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر زرداری په څرګندونو کې لورایه ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چارواکو په ایران کې د صوفیانو پر وی پانه فشارونه زیات کړي او شمیر کارکونکو نیول شوی او د وګدي مودې بند سزا ورکړل شوی. د ایران محافظه کار مذهبي مشران صوفیان د اسلام یو خرافتي ډله بولي. په دې اړه نوریاس نوري د ساده رادیو د خبری څانګې د رپورت مهم ټکی دروړي.
په ایران کې ډېری ویبپاڼې شته چې د ایراني چارواکو نه خوښیږي او د بندولو لپاره یې معمولا هغوی په غیر اخلاقي او د هیواد ملي ګټو ته په زیان رسولو تورنوي. ځینې نورې ویبپاڼې هم شته چې د ایراني چارواکو بیا بیخي نه خوښیږي چې ډېرې بندې کړي او مسؤولین یې زندانی شوي دي. په دوی کې یوه هم د مجذوبان نور په نامه د صوفیانو ویبپاڼه ده چې په ایران کې د نعمت اللهی ګنابادي درویشانو په اړه خبرونه او نور مطالب خپروي. دا په ایران کې د صوفیانو یوه لویه منظمه ډله ده چې په وروستیو کلونو کې پرې دولتي فشار ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د ایران محافظه کار مذهبي مشران صوفیان د اسلام یوه خرافاتي ډله بولي. مجذوبان نور د درویشانو زپنه له نږدې تعقیب کړی او د پیښو خبرونه یې خپاره کړي چې دا وې پاڼې د صوفیانو په اړه د معلوماتو په یوې ماسقې منبع بدله کړې ده. په وروستیو کې د دغې ویبپاڼې د مسؤلینو په نیول کېدو او زندان کېدو سره تهران هم خپل قهر څرګند کړی دی. تېره اونۍ د دغې ویبپاڼې د چلوونکي او فوتو ژورنالیست په ګډون اووه تنه کارکوونکي په زندان محکوم شول. د یو نیمو او لس نیمو کلونو ترمنځ د بند سزاوې ورکړل شوې. دوی د ملي امنیت ضد فعالیتونو، د نظام ضد تبلیغاتو او د ایران مشرانو ته د سپکاوي په تور مجرم پېژندل شوي دي. دا هغه تورونه دي چې د ایران رژیم یې په خپلو سیاسي مخالفینو او روشنفکرانو هم لګوي. دغه و محکوم شوي درویشان د پنځو کلونو لپاره په رسنیو کې د هر ډول فعالیت په ګډون په ډلو او ګوندونو کې له غړیتوب څخه بند کړای شوي دي. دوی له تېرو دو کلونو راهیسې په توقیف کې اوسېدل. له 2011 کال راهیسې له صوفي ویبپاڼې سره په تړاو شاوخوا شل تنه نیول شوي دي. چارواکو په وروستیو کې دغه راز د مجذوبان نور پر چلوونکي فرهاد نوري چې دوه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی هم فشارونه زیات کړي دي. نوري د خپلې مور فرزانه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د تېرې اونۍ په پای کې له ویبپاڼې سره د همکارۍ، د ملي امنیت ضد فعالیت او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دو کالو بند او درې کاله هم خوزستان ولایت ته په تبعید محکومه شوه. زه او کورنۍ مې دغه تورونه ردوو او بې اساسه یې بولو. کله چې دوی زما مور د 2011 کال په سپتمبر کې ونیوله، یوازینی هدف یې زه وم. مور مو درویشه ده، خو زما د بشري حقونو د رسنیو له فعالیتونو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. له ایران څخه زما تر وتلو حتی هغه نه پوهېده چې له کمپیوټر څخه په څه ډول کار اخیستل کېدی شي. نوري دغه راز وویل چې دته ګواښونه شوي او د درېمګړو لخوا ورته ویل شوي چې خپله ویبپاڼه بنده کړي او نور پر صوفیانو د فشارونو په اړه د راپورونو خپرول بند کړي. خدای وایي دغو فشارونو د خپلو فعالیتونو د پرمخ وړلو په اړه د اراده نور هم پیاوړې کړې ده.
لا بلې خوا ویل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په نږدې راتلونکي کې تهران ته سفر وکړي. نوموړی به په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او د دې هیواد له چارواکو سره به د تهران په اټومي پروګرام خبرې وکړي. فراه هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې د کومرسانټ ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې نږدې سرچینې له قوله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اګست پر 12 د نوي ولسمشر حسن روحاني د لوړي له مراسمو څو ورځې وروسته تهران ته ولاړ سي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولادیمیر پوتین وروستی ځل په 2001 میلادي کال تهران ته د کسپین سمندرګي غاړي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تللی و. د نړۍ ځواکمن هیوادونه هیله من دي چې د ایران نوی ولسمشر چې نسبتا منځلاری دی د لویدیځو هیوادونو هغو غوښتنو ته چې وایي تهران باید د اټومي پروګرام فعالیتونه کم کړي ځواب ووایي. لویدیځ هیوادونه پر تهران شک کوي چې ګواکې د اټومي بم د جوړولو تکل لري، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز د برېښنا د تولید او طبي اهدافو لپاره دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د ایران د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته به د اټومي پروګرام په اړه د تهران د سختریزو د ډلې او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې له سره پیل سي. که څه هم د ایران ولسمشر د دې هیواد پر چارو نفوذ لري، خو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر پالیسیو بشپړ کنټرول لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ وروستۍ خبرې تیر پسرلی په قزاقستان کې وسوې چې کومه نتیجه یې نه درلوده. د روسیې د کومرسانټ ورځپاڼې د دې هیواد د پوځي صنایعو د یوې منبع په حواله ویلي چې ولادیمیر پوتین شایي پر داسې یو وړاندیز بحث وکړي چې پر تهران د اس 300 الوتکو ضد توغندوی بندیز لرې کړي او د دې پر ځای چې لږدول یې تر اوسه ځنډول سوي د لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي. دغه توغندي د اس 300 توغندیو عصري بڼه ده. پر ایران د بندیزونو له کبله روسیا تر نړیوال فشار لاندې راغله. په 2010 میلادي کال یې ایران ته د اس 300 الوتکو ضد توغندیو پلورل بند کړل.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه والم یا په دالاس والم
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږی
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیدو. د نن ورځې د پاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور یې دا وړاندې کوله.